د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی پرون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ په بېلابېلو برخو کې هغو ژورنالیستانو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه چې د خپلې دندې له کبله خپلو هیوادونو تښتیدلی دي. پرون د جون 20 د کډوالو نړیواله ورځ وه. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په دې مناسبت د یو افغان ژورنالیست ویډیو هم خپره کړې چې له خپل هیواده وتلو ته اروتای او اوس په متحدو ایالتونو کې اوسي. دا ورځ سکل داسې مهال منزل کیږي چې زرګونه افغانان لا هم په ګاونډیو هیوادونو کې نورو ځایونو ته د تګ په تمه دیره دي. د بخښنې نړیوال سازمان هم پرون د پاکستان له حکومته غوښتنه وکړه چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو خپل سری نیول او ځورول بند کړي. په کابل کې د ایران سفارت وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال د ایران له سفیر سره په کتنه کې د همکاریو پر زیاتېدو خبرې کړي. د ایران سفارت پرون په یو بیان کې وویل د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کازمی قومی او مارکوس پوتسل له افغانانو سره د مرستې لپاره د همکاریو په زیاتېدو بحث وکړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د تازه شمیرنو له مخې دا مهال په ایران کې 250,000 افغان کډوال ژوند کوي او 15,000 نور افغانان چې د ایران په ویزو هغه هیواد ته ورغلي د ایران په بېلابېلو ښارونو کې اوسیږي. اکثر دا افغانان د ژوند له ناوړه شرایطو څخه شکایتونه کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له هیواده د لوستو ځوانانو او علمی کادرونو وتل لویه ضایع بللې. د ښاغلي کرزی دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې هغه دا څرګندونې پرون د بېلابېلو ولایتونو له یو شمېر ځوانانو سره په کتنه کې وکړې. د بیان له مخې ښاغلي کرزی همداراز د انجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو غوښتنه هم وکړه. پخواني ولسمشر له افغان ځوانانو غوښتي دي چې له هیواده دې نه وځي او د افغانستان په آبادۍ او پرمختګ کې دې برخه واخلي. د چین صدراعظم وایي هیواد غواړي له جرمني سره خپل دوه اړخیز اړیکې نوي پړاو ته ورسوي. د چین دولتي راډیو په حواله لی چانګ پرون په برلین کې د جرمني له صدراعظم اولاف شولت سره په کتنه کې د خبره کړې ده. لی چانګ ویلي دواړه لوري باید د دې لپاره کلکې هڅې وکړي چې د خلکو ترمنځ په راکړه ورکړه کې اسانتیا راشي. د چین صدراعظم جرمني او فرانسې ته خپل سفر د دوشنبې په ورځ داسې مهال پیل کړ چې اروپا هڅه کوي پر چین په خپل اقتصادي اتکا کې توازن رامنځته کړي. او د عراق حکومت پرون اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د ولایتي شوراګانو انتخابات به د دسمبر په 13 نیټه وشي. حکومت وایي انتخابات به له هغې اجنډا سره سم ترسره شي چې پارلمان په تیر اکتوبر میاشت کې تصویب او حکومت تایید کړه. په عراق کې ولایتي شوراګانې شاوخوا 4 کاله مخکې د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال منحل شوې. د عراق د انتخاباتو عالي کمیسیون ویلي دی چې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د سیاسي ائتلافونو او ګوندونو د نوملیکنې بهیر پیل شوی دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورئ چې په ایتالیا کې د افغانستان سفارت تاییدوي چې د یونان په اوبو کې په ډوبه شوې کښتۍ کې افغان کډوال هم شته، خو شمیر یې نه دی معلوم. د پاکستان په ګڼو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول شویو مشرانو په ملاتړ مظاهرې شوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه هر میاشت له هغو زرګونه معلولو افغانانو سره مرستې کوي چې بې وزلې دي.
موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچي مو واړه او موږ د مزدوري نیو، نو ډېر په مشکلاتو کې یو. موږ دا خواست کوو چې زموږ دا ماش موږ ته راواله شي.
په کندهار کې د وچکالۍ له کبله د زیانمنو کوچیانو لیدو ته هم ورځو.
نیمه واسه نشه سه بس خالی دلوجی سز مشتمری وچه کالی دی مش پا دشک پراتی و وطن منسته بلا منسته پا داغا وچه داشت باینگر دی شی نست
پا دو همه نیمایی که ده خد زولا پارا ده ازاده راژیو زنگرای پروگرام نیمه نریخ پریگی
در دی شیبی
ده ازاده راژیو خبری طولگه
ده خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په ایټالیا کې د افغانستان سفارت تاییدوي چې د یونان په اوبو کې په ډوبه شوې کښتۍ کې د مړو کسانو په ډله کې افغان کډوال هم شامل دي. د دې سفارت د قنصلي چارو مسؤلینو ازادۍ راډیو ته وویل چې په کښتۍ کې د افغانستان په ګډون د پاکستان، تونس او یو شمېر نورو هیوادونو وګړي سپاره وو. لبلې خوا په یونان کې د افغانستان د سفارت یوې ډیپلوماتیکې سرچینې بیا ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې دوی په دې پیښه کې تر دې مهاله د هیڅ یو افغان مړینه نه تاییدوي. په دې اړه جزئیات خاطر پردیس اوروي.
له شپږ ورځې ځنډ وروسته د یونان په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښ کې د افغانانو مړینه تایید شوه. په ایټالیا کې د افغانستان د سفارت د کنسولي چارو مسؤل احمد خالد اکبري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې کې افغانان مړه دي خو کره شمېر یې نه دی معلوم. ښاغلی اکبري وایي دا وخت اړتیا لري چې په دې پیښې کې د افغانانو کره شمېر معلوم شي. له دې سره خوا کې بیا په همدغه هیواد کې د افغانستان سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د یونان په اوبو کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښ کې د دوی د معلوماتو له مخې اتاوی افغانان او پاکستانیان مړه شوي دي. دغه سفارت د دوشنبې ورځې ناوخته په خپره کړې اعلامیه کې هم د مړه شویو افغانانو شمیر نه دی وړاندې کړی. په اعلامیه کې سفارت له اروپایي ټولنې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ، دولتي او نادولتي ادارو څخه غوښتي چې په افغانستان کې له بېوزلۍ او جګړې څخه د وتلو افغانانو لپاره د بشري دهلیز له لارې د خوندي لارو د پیدا کولو لپاره په ګډه کار وکړي. هاخوا بیا په یونان کې د افغانستان سفارت په شوې پیښه کې د افغانانو د مړینې په اړه ورکړل شوي معلومات نه تاییدوي. په دغه سفارت کې وی ډیپلوماټیکي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه د یادې پیښې نه د هیڅ یو افغان د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. دغه سرچینه وایي له دې وړاندې د ورته پیښو وروسته به د یونان د کډوالو چارو وزارت د قرباني کسانو کورنۍ او همداراز هغه کمپنۍ چې مړي انتقالوي له دوی سره په اړیکه کښېدل. خو د دې پیښې وروسته دوی تر دا مهاله هیڅ داسې څه نه دي ترلاسه کړي. د تېرې اونۍ د چهار شنبې په ورځ د یونان د سواحلي سیمې په 50 کیلومترۍ کې یوه کښتۍ چې له 400 نه تر 250 پورې کسان پکې سپاره وو ډوبه شوه. په دې پیښې کې تر دا مهاله د راپورونو له مخې 104 کسان ژغورل شوي، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو بیا راپور ورکړی چې په دې کښتۍ کې شاوخوا 200 پاکستانیان سپاره وو چې 12 ژغورل شوي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د بیړۍ له ډوبېدو وروسته ممکن سلګونه کسان ترې تم وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د روان میلادي کال د فبروري په 26 د ناقانونه کډوالو یوه کښتۍ چې د افغانانو په ګډون 180 کسان پکې سپاره وو او غوښتل یې په ناقانونه توګه د ترکیې له ازمیر څخه ایټالیا ته ځان ورسوي د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. هغه مهال په ایټالیا کې د افغانستان سفارت ویلي وو چې په دغه ډوبه شوې کښتۍ کې 90 افغانان مړه شوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي هر میاشت د معلولیت لرونکو زرګونه افغانانو ته خدمات وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان د وګړو په سلو کې 15 معلولیت لري. د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې معلول کسان وایي چې د بېوزلۍ له کبله د خپلو اولادونو مړولو ته حیران دي.
نبی الله وای د ماین په 14 کې غبرګې سترګې ړندې شوې. اته کسیزې کورنۍ ورتر غاړې ده چې اوس د ګټې وټې هیڅ څوک نه لري. د کونړ دغه اوسېدونکی له اوسنیو واکمن غواړي چې تر وسه یې لاسنیوی وکړي.
موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچی مواړه او موږ د مزدوری نیو، نو ډېر په مشکلاتو کې یو. نو د رئیس الوزاره صاحب نه او د ټولو وزارتونو نه په به خصوصا د شهدا او مالیونو د وزارت نه موږ دا خواست کوو چې زموږ دا ماش موږ ته راواله شي.
سفر محمد صابر وایي په یو پخه معلول دی او په افغانستان کې دا مهال ورته د کار زمینه برابره نه ده.
پخیب خبانی معلولی ما غوصون زیدادی چه دا معلول دا پارا کارون نیشته ده بایده دا پارا دسی کار مناسب خیاطی گلدوزی او دا شانتا دا موبیل سازی دا شانتا آسان پروگرام برابر که چه معلول پخپلا کار میزه که او بچول پنه باقیم پیدا که که موسات رازی موسات که باید اول درجه اول برخ معلول تاور ضعیف دی کمزوری دی معلول که مواد ورکی کمک ورکی پیسی ولی ورکی
د طالبانو د حکومت د شهیدانو معلولونو چارو وزارت بیا ویلي دوی تر اوسه 190,000 معلولیت لرونکي کسان 80,000 کونډي او 350,000 یتیمان راجستر کړي او د هغوی د ستونزو د حل لپاره یې خپل مشرتابه ته یوه طرحه سپارلې ده. د وزارت تېره اونۍ تر څلور میاشتنی ځنډ وروسته د معلولیت لرونکو یتیمانو شهیدانو او کونډو د ثبت د لړۍ د بیا پیل خبر ورکړ او ویې ویل غواړي مستحق کسان له ثبت پاتې نه شي. د معلولیت لرونکو ترڅنګ د شهیدانو د کورنیو غړي وایي له میاشتو یې خپل ټاکلی معاش نه دی اخیستی. د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویاند د معلولیت لرونکو او د شهیدانو د کورنیو د روانو ستونزو او د معاشونو د ځنډ په باب زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي دوی په افغانستان کې هره ورځ له زرګونو معلولیت لرونکو کسانو سره مرسته کوي. افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټې ویاند پرویز احمد فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کمیټه به عملی صلیب سرخ د سر تاسو
سره د صلیب نړیواله کمیټه په ټول افغانستان کې د معلولانو د توانمندۍ او مرکزونه لري. موږ په 60 ډول هر میاشت ډیر لزر معلولیت لرونکو کسانو ته د توانمندۍ خدمات وړاندې کوو. زموږ په دغو اوو مرکزونو کې تیر کال څه باندې 200,000 کسان د دغو خدماتو برخمن شوي دي. دغه راز څه باندې 2,500 کسانو ته د بدن مصنوعي غړي تولید او برابر شوي دي.
په تیرو څو لسیزو کې د جګړو او نورو ناخوالو له امله په سلګونو زره کسان معلول شوي چې ځینو ته یې په تیرو حکومتونو کې ټاکلی اندازه معاش ورکول کېده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په تیره ډسمبر میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان د وګړو 15% معلولیت لرونکي دي. مخکې دغه فیصدي 14 ښوول کېدله. د آسیا بنسټ په یوه ارزونه کې ویل شوي وو چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمېر 4.5 میلیونو ته رسیږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو پرون د بنو، پېښور، سوات، کوټې او کراچۍ په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې مظاهرې وکړې. مظاهرچیانو غوښتنه کوله چې د علي وزیر په ګډون د غورځنګ ټول نیول شوي غړي باید سمدستي خوشي شي. د پي ټي ایم د مظاهرو په اړه د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز علي نور تفصیل راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د جون په شلمه په بنو، پېښور، سوات، کوئټه، کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې د غورځنګ مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر په ګډون د نورو نیولې شوو غړو د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهرې کړي. د غورځنګ د مشرانو په اعلان د جون په شلمه په بنو کې د پی ټی ایم پلویانو احتجاجي مظاهره کړي چې په ګڼ شمېر کې پکې خلکو ګډون وکړو. د یادې مظاهرې په وخت د پی ټی ایم یو غړي سفیر خان په خپله وینا کې وویل چې کوم خلک د پښتنو په خاوره امن غواړي ریاست هغه کسان نسی.
امیر مشر مخکاش ایم این ای علي وزیر ابل اورز نیول شو او اول یې نه پېښ کاوه سره سره ایس ای عدالت ته پېښ کړ. انتهایی د شرم مقام ده چې کوم خلک امن غوړي او په وطن سره خبره کوي، وطن د پر سیالي غوړي، هغه ته نه دی ګرځې دو اجازه درستا نه خپل علاقې ته تاګ اجازه درستا.
هم په دې لړ کې بیا په سواد، پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې پی ټی ایم احتجاجي مظاهرې کړي. د پی ټی ایم پلویانو د پېښور پریس کلب نه بهر احتجاجي مظاهره وکړه او د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کړي. د مظاهرې په وخت د پی ټی ایم د پېښور یو مشر ابراهیم کامل بیا مشال لیډیو ته وویل
دوی شورا د مخ کې وزیرستان کې زمونږ ملګری عبدالرحمن وزیر مرکزی ممبر حکیم او د نور دوه ملګري دي هغه گرفتار کړي دي. گرفتار کړي نه هغه کړي دي ولې چې روسا پوری عدالت ته نه پیش کړی. ای د پاره بیا نل سره دی کیږي چې وزیرستان کې پلت نه ته ایم این ای علي وزیر چټول خلک پیژنې هغه گرفتار کړي دي. الله کې نور ملګری هغه گرفتار کړي. مونږ د دې ټولو غیر قانوني حرکتونو غندنه کوو او ریاست نه دا غوښتنه کوو چې دا زمونږ ملګری دي ځن نظر رهای.
پی ٹی ایم دا احتجاجی مظاہرے په داسې حال کې کړی چې د جون په 13مه د جنوبی وزیرستانه د پارلیمان غړي علي وزیر په شمالي وزیرستان کې نیولې شوی وو او پی ٹی ایم تور پوری کړی وو چې علي وزیر فوز ونیو. په بنو کې د علي وزیر وکیل بخت نیاز ایډوکیټ په وینا چې علي وزیر د جون په 6مه په بنو کې د شمالي وزیرستان مجسټریټ نمبر 2 ته وړاندې کړل شوی. هغه نوموړی د بنو زندان ته لیږلې دي. د علي وزیر د نیولو نه وړاندې د پی ٹی ایم د جنوبی وزیرستان درې غړي عید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر د مای په دیرشم او یو دیرشم نیولې شوې دي، خو تر اوسه پولیسو یا بلې کومې ادارې نه دي ښکاره کړي. او د غورځنګ مشران وایي چې په سیمه کې په امنیتي چک پوسټ فوز عید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر نیولې دي، خو فوز تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غورځنګ د مشرانو په اعلان د جون په 6مه د بلوچستان په کوئټه لورلای کې هم د پی ٹی ایم پلویانو احتجاجي مظاهره کړي او ویلي چې د غورځنګ ټول غړي دي زر تر زره را خوشي کړي. د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې هم پی ٹی ایم احتجاجی مظاهره وکړه. د پی ٹی ایم ترڅنګ ملي جمهوری غورځنګ پلویانو د کراچۍ مشرانو پکې هم ګډون کړي. د یادی مظاهرې په وخت د پی ٹی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین بیا مشال لیډیو ته وویل
تر اوسه پورې تر شل ورځې زیات وسوې، نه دا ښکاره کوي چې په دا جرم کې نیولې دي، نه دا ښکاره کوي چې دلته میښې دي. یو سیستم نشته. موږ وایو چې برای مهرباني ریاست ته خاص کوو، حکومت ته خاص کوو، جمهوری خلک وزان ته وایي. موږ وایو په کار دي چې دا خلک جرم سزا ورکړي.
پختون ژغورنې غورځنګ د عید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر د خوشي کولو لپاره د جون له درېمې تر نهمې نیټې په امیر علي او له نهمې نیټې راهسې د میرانشاه پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت وهلې چې لا هم دوام لري. پی ٹی ایم وایي تر هغه وخته به د میرانشاه پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت روان ساتي چې علي وزیر، علم زیب مسید، عید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر خوشي شوي نه وي. علي وزیر د 2023 کال د فروری په 14مه تر شپږشت میاشتو بند تېرېدو وروسته د کراچۍ له زندانه خوشې شوی وو. په هغه تورو چې د پاکستانی فوج خلاف د خلکو د رپارولو هڅې کړي، خو نوموړي دا تورونه سیاسي سازش بللې او پی ټی ایم هم تل دا تورونه رد کړي او وایي چې د پښتنو د حقونو لپاره به خپل پر امنه او قانوني مبارزه جاري ساتي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
را سره اوسئ د ازادي راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې به د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم واورئ. خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. اروپایي ټولنه وایي چې اوکراین ته د روانو څلورو کلونو په مخه د نږدې 50 میلیارد یورو په اندازه د مرستې وړاندیز کوي. د اروپایي کمیسیون په وینا د مالی مرستو په دې بسته کې به پورونه او بلا عوض مرستې شاملې وي. بلخوا د اوکراین د دفاع وزارت ویلي دي چې په روان میلادي کال کې د اوکراین 10,000 پوځیان روزي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
د اروپایي کمیسیون مشر له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د مرستو د دوام ژمنه وکړه او وی ویل چې د مرستې لپاره د زیاتې بودیجې برابرول د دې زمينه برابروي چې له اوکراین سره کېدونکې مرستې په سیمه کې روانو تحولاتو ته په پام سره تنظیم سي. ورزلا واندرلین پرون سې شنبه د بلجیم پلازمینه بروکسل کې په دې اړه په خبرو کې وویل
موږ د څلورو کلونو لپاره د 50 میلیارد یورو یا 45.6 میلیارد ډالرو په اندازه د مالی مرستې د ورکړې وړاندیز کوو. دغه بسپنه کې پورونه او بلایي وزي مرستې شاملې دي او دا امکان برابروي چې موږ واقعا له اوکراین څخه خپل مالي ملاتړ د سیمې تحولاتو ته په پام سره عیار کړو، ځکه موږ ټول پوهیږو چې یوه جګړه تر ټولو زیات انعطاف ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د اوکراین دفاع وزارت پرون سیشن به اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په پام کې لري چې روان میلادي کال د اوکراین د وسلوالو ځواکونو 10,000 غړي په ځنګړي ډول د مځکني دفاع قطعات وروزي. د بدسل کې د چې پرون سیشن به د روسیې د جنوب لویدیځ سیمې تامبوف دا په داسې حال کې ده چې پرون سیشن به د روسیې د جنوب لویدیځ سیمې تامبوف د بارودو د تولید په یوه فابریکه کې چاودنه وسوه او څلور کسان یې ووژل. د روسیې د عجلو خدماتو ادارې ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 نور کسان ټپیان سوي دي. د دې سیمې والي ماکسیم یګوروف د ورانکاري احتمال رد کړی او وایي دغه چاودنه بشري عوامل لري. د تامبوف د بارودو د تولید فابریکا د تامبوف مرکز ته نږدې په کوتوفسک ښار کې پرته ده چې د روسیې د صنعتي تولیداتو مهم تاسیسات پکې دي. دغه فابریکا د پیروکسیلین په نوم بارود تولیدوي چې په بیلابیلو وسلو او مرمیو کې کارول کیږي او د روسیې پوځ دغه مهمات د اوکراین په روانه جګړه کې کاروي.
د ازادۍ رادیو خبرونې اورئ چې وو ورځې د اونۍ څلورویشت ساعته خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. اجمل انز د لویدیځ ورځپاڼې کتلې او په لنډیز سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپر شوي.
لا امریکا خبریدونکي سټمفورد ایجوکیټر رسپانې په خپل ورستۍ غنه کې په پاکستان کې د ډیر افغان کډوالو د خپل سرونی ولو پاړه د بخنې د نړیوال سازمان نن د خنوته کتنه کړي. د بخنې نړیوال سازمان پرون پر اسلام آباد غږ وکړ چې پاکستان کې د ډیر افغان کډوالو خپل سرونی ونې دي بند کړي. ویل کېږي په دې ترڅ کې یو شمېر داسې کسان هم نیول شوي چې په پاکستان کې د استوګنوي سي لري. ورسپانې د مطلب په دوام په پاکستان کې د افغانانو د مهاجرت تاریخ ته کتنه کړې او لیکي د 1990 او 1990 کلونو ترمنځ د پخواني شوروي اتحاد د اشغال په کلونو کې ملیونونه افغان کډوالو پاکستان ته پناه یووړه او د کډوالو تر ټولو لوی شمېره یې جوړه کړه. سټامفورد ایجوکیټ زیاتوي چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه زره افغانان د طالبانو لخوا د زورونو له ویرې پاکستان ته ولاړل. ورسپاڼه وړاندې وایي چې په پاکستان کې ډېری افغانان په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې د خپلو ویزو او اسنادو د څېړنې له پڅ بهیر څخه شکایت کوي. یورویشیا ریویو خبرونه خپل ورستۍ غنه کې د افغان طالبانو او د پاکستانی طالبانو د تحریک ټي ټي پي اړیکو ته کتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي چې تیر دوه کلونه د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره هم له متعارف او هم له غیر متعارف پلوه د ناورین کلونه و. یورویشیا ریویو زیاتوي چې په افغانستان کې د رژیم د بدلون په پایله کې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ چې اسلام آباد یو محل په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک عمق شریکان بلل بیلتون راغی او پاکستان د ترهګرۍ د روزنې او د بلوڅ بیلتون پالو د ځپلو عواقب زغمي. خبرونه زیاتوي چې د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو له پای ته رسیدو سره افغانستان له سیالو تروریستي ډلو سره د شورې مبارزې، د نشه یي موادو له عوایدو د کار اخیستو، د منځوي شوو ټولنو د ځپلو او د خپلو اقداماتو له وجې د ډیپلوماټیکې انزوا نوي پړاو ته ننوتې. یورویشیا ریویو وړاندې لیکي چې همدا ځانګړنې به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان برخلیک تعریف کړي، هغه هم په داسې حال کې چې د پرمختګ ودې او رغونې ډېره لږه رڼایي او امیدونه هم نه ترې ښکاري. د یورویشیا ریویو په باور دا به د سیمې امنیت او سوکالي هم اغیزمنه او د هند په څیر پر نږدې پرتو هیوادونو ناوړه اغیزې وکړي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې یو بل راپور لرو. راپور په کندهار کې د کوچیانو د ستونزو په اړه دی. په کندهار کې میشت کوچیان وایي چې رواني وچکالی زیانمن کړي او څاروي ورته وژلي دي. کوچیان همداراز شکایت کوي چې د څارویو د مړینې د مالي زیان تر څنګ د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي، ان د څښلو اوبو ته هم لاسرسی نه لري. له بلې خوا د کندهار د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې د مرستندویو ټولنو په مټ هڅه کوي چې له ټولو ځپل شویو کوچیانو سره مرستې وکړي.
د کندهار د جړی ولسوالۍ پر دشتونو میش کوچان چې خپل اړتیاوې یوازې له مالداری څخه پوره کوي. دلته د کندهار په شمیر نور ولسوالۍ کې میش کوچان وای څړ ځایونه یې غصب شوي او د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ آن د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې هم نه لري. کوچان زیاتوي چې د اوسېدو لپاره ځانګړې ځمکه څړ ځایونه د څښاک پاکې اوبه، روغتیایي مراکز، ښوونځي او د ژوند تیرولو لپاره هیڅ اسانتیاوې نه لري چې له کبله یې ژوند په سختۍ تیریږي. دوی هم د رضوایي وچکالۍ سخت ځپلي او له امله یې په روان کال کې د څارویو د مړه کېدو له کبله ورته مالي زیانونه هم اوښتي، خو چا تر اوسه ورسره مرسته نه ده کړې.
نوم عظیم الله غفار اخوند دی، د جړې د ولسوالۍ اوسېدونکی. نیمه واسطه نشې څه بس خالي د لوږې څه مري وچکالۍ دی، موږ په دښتې پراته یو، وطن مو نهسته، بله مو نهسته، په دغه وچ دښت باندې ګرځي شی نهسته.
محمد شریف دی، مالداری مو د چنده کوم سوی دی پرنیمایی داری دلیه دی مالون نمو ورژی هم دی، تجی هم دی
شمسلا مشکن داری و تواشا مالون ورژی باوی که مالون ورژی دی، تجی دی و تواشا او را را و برنست پا کوروش تواشا سبسو مواد نست او را تواشا نیا خورکست او را دیواشا ست تواشا جواری غوان جواری راکی تواشا که مواد راکی او را تواشا سی مالون زرپ وی که
کوچان ده طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د مرستو غوښتنه کوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر شمس الرحمن مصابی دوی هڅه کوي چې د همکارو موساتو په مرسته له ټولو کوچانو سره مرسته وکړي تر څو د هغوی ستونزې حل شي.
چې مالداران سره چې کوم یو کمپاین موږ په شروع کړی دی د امراضو د وقایې د مخنیوي لپاره چې په ټولو ولسوالیو کې جریان لري، یعنی یا للپسکین او یا نور امراض چې واکسین سی مخنیوی لپاره کمپاین روان دي د همکارو موسسو له طریقې څخه چې ان شاء الله دا به ټولو ته ورسیږي او د غلدانې په صورت کې چې په راتلونکي کې ان شاء الله همکارو موسسات څخه غوښتنه کړې ده هغه ساحې چې سږ کال په کې بارانونه کم شوي هلته به توجه زیاته کړو.
په عین وخت کې کندهار کې د ملګرو ملتونو اړوند د نشي توکو او جرمونو د مخنیوي سازمان د پروګرامونو او د عملي کوونکو ادارې لخوا د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د کوچانو سره د مالداری په برخو کې مرستې سوي. د دغه ادارې د مالداری د برخې مسول قدرت الله بهادر بای دغه مرسته کې د حیوانات خوراکا، دوا او نور توکي شامل دي.
پروش کال شپږ ولسوالۍ وي او شش کال 15 ولسوالۍ دي. په دې 15 ولسوالۍ کې موږ د مالداری په بخش کې مختلف فعالیتونه ترسره کوو چې تر اوسه پورې شش کال موږ کوم فعالیتونه ترسره کړي دي. هغه یو د ډیوارمنګ پروګرام دی، یا د داخلي پرازیتونو د منځه وړل، همدارنګ حیواني خوراکا موږ په حدود 250 کسانو ته توزیع کړي ده. د دې ترڅنګ مو مختلفو کسانو ته د چرګان توزیع کړي، د هګۍ ورکوونکي چرګان. همدارنګ مو پروش کال مختلف پروګرامونه د مالداری په بخش کې کړي دي، مثلا واکسینونه، حیواني خوراکا مو توزیع کړي ده.
په تیر جمهوریت دولت کې کوچانو د خپل ستونزو د حل لپاره په دولتي کچه ځانګړي امریت ترلود، خو وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د امریت لمنځه ولاړ او په کرنې او مالداری ریاست کې مدغم شو.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو محترمو کارکوونکو، تخنیکي همکارانو ته سلامونه او احترامات. زه یو متقاعد استاد یم د پوهنتون، نو عرض مې دا ده چې کله د متقاعدینو غږ اوچت کړئ دا به تاسو ډېره مهرباني. الله مزه په مخ وچلي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه. زما د خاص روزګار ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. موږ د ولایت وروالي صاحب باندې د غږ کوژده موږ په ولسوالۍ کې د قومندان ولسوال دا د دې دندې وړتیا نه لري چې پر ګمارل شوي دي. دلته دا نږدې ورځو کې 2-3 کسان غیر ناک وژل شوي دي. خلکو پاسه هېڅ مجزه مې نه دي راوستلي، نه یې تلل دي، نه نیولی دي، نه راوستلی دي، نه سزا ورکړې ده، نه چاته ویي. چا موټر کور مخ ته ولاړې، هغه ماښام اوس د سارې پوښتنه نه وي. موږ په اړوند چارواکو دا غږ دی دا خلک ګیسته کېږي دې دغسه نور خلک ولسوال قومندان دې وګوماري هغه څوک دې دندې وړتیا لري توان وس نه لري نه په چا پسې پوښتنه کوي نه په مجرم پسې دې 2-3 غیر ناکه ځوانه باندې نږدې شپې کې خلک دخوا ووژل سي پوښتنه لاندې کېږي دا چا ووژل څنګه ووژل په کومه خوا ولاړ څنګه ولاړ نور خلک په تاوانونو مشکلات پېښ شوي دي بس دېسې ناست بله خپله تنخواه اخلي نور خلک په کیسه کې نه دي نو باید دا بدل شي هیڅ څه سم دی خلک را ولېږل شي چې خپلې دندې وړتیا لري چاته په مجرم ویلی شي چاته په ملامت ویلی شي. زما دا پیغام و. ازادي راډیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زدان پاکستان لټوم هر وخت خیال تاسو سره په اړیکه کې یم. دلته موږ له ستونزو سره مخامخ یو. لازمي زیاته ده او بل وسایل نه ده. موږ سولر سیسټم نه لرو، اوبه نه لرو، بس نه
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.
وخت د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی پرون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د افغانانو په ګډون هغو ژورنالیستانو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه چې خپلې دندې له کبله له خپلو هیوادونو تښتېدلی دي. پرون د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ وه. سی پی جی په دې مناسبت د یو افغان ژورنالیست ویډیوی راپور هم خپور کړی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هیواده وتلو ته اړ شوی او اوس په امریکا کې اوسي. دا ورځ سږکال داسې مهال منزل کیږي چې زرګونه افغانان لا هم په ګاونډیو هیوادونو کې نورو ځایونو ته د تګ په تمه دېره دي. د بښنې نړیوال سازمان هم پرون د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو خپل سری نیول او ځورول بند کړي. په کابل کې د ایران سفارت وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه مرستیال د ایران له سفیر سره په کتنه کې د همکاریو پر زیاتېدو خبرې کړي. د ایران سفارت پرون په یو بیان کې ویل د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی او مارکوس پوتسل له افغانانو سره د مرستو لپاره د همکاریو پر زیاتېدو بحث وکړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د تازه شمیرنو لمخه د محل په ایران کې 1500 افغان کډوال ژوند کوي او 15,000 نور افغانان چې د ایران په ویزو هغه هیواد ته ورغلي د ایران په بیلابیلو ښارونو کې اوسیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له هیواده د لوستو ځوانانو او علمی کادرونو وتل لوی ضایع بللې ده. د ښاغلي کرزی دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې هغه دا څرګندونه پرون د بیلابیلو ولایتونو له یو شمیر ځوانانو سره په کتنه کې کړي. د بیان لمخې ښاغلي کرزی همدرس د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو غوښتنه هم وکړه. پخواني ولسمشر له افغان ځوانانو غوښتي دي چې له هیواده د نه وځي او د افغانستان په آبادۍ او پرمختګ کې دي برخه واخلي. د چین صدر اعظم وایي هیواد غواړي له جرمني سره خپل دوه اړخیز اړیکې نوي پړاو ته ورسوي. د چین د دولتي راډیو په حواله لی چیانګ پرون په برلین کې د جرمني له صدر اعظم اولف شولت سره په کتنه کې دا خبره کړې ده. لی چیانګ ویلي دواړه لوري باید د دې لپاره کلکې هڅې وکړي چې د خپل او خلکو ترمنځ پر راکړه ورکړه کې اسانتیا راشي. د چین صدر اعظم جرمني او فرانسې ته خپل سفر د دوشنبه په ورځ داسې مهال پیل کړ چې اروپا هڅه کوي پر چین په خپل اقتصادي اتکا کې توازن رامنځته کړي. او د عراق حکومت پرون اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د ولایتي شوراګانو انتخابات به د دسمبر په 13 نیټه وشي. حکومت وایي انتخابات به له هغې اجنډا سره سم ترسره شي چې پارلمان په 13 اکتوبر میاشت کې تصویب او حکومت تایید کړه. په عراق کې ولایتي شوراګانې شاوخوا 4 کاله مخکې د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال منحل شوې. د عراق د انتخاباتو عالي کمیسیون ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې د ګډون لپاره د سیاسي ائتلافونو او ګوندونو د نوملیکنې بهیر پیل شوی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي: چاره ته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې. البته په ښارونو کې ما ته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که ده آواز پورته کړو.
پیاو شمیر کورنیو کې چې د کور د کارونو لپاره څوک نه وي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورو ورو له لاسه ورکوي، نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته ښځه را واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړۍ ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سر ته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي، بیا هم د خسر خیلو لخوا د دوی خواري بې ارزښته ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي:
خونه پدر بریم اجازه نمیدادن، میگفت شما فقط طلاق کار
د پلار کورته ایده ته اجازه نه راکوله، ویل یې ته باید د کور کارونه سنبال کړې، لکه د نورو ښځو غوندې خو ودونه او د دوستانو لیدلو ته هسې هم نشوم تلی. نو مې یادېږي چې سمې جامې مې اغوستې وې، سهار تر بېګا به د کار په کالیو کې وم، د شپې به کوم ساعت کې ویده شوم، بیا به بېرته هماغه نغری، هماغه تنور، هماغه دیګ، کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې خپور شي وایي: له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتېږي. کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو انجلۍ د خپل د پلار د کوره او خپل کور ته ودیږي نو د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډېر داسې اسلامي هیوادونه چې د راتلونکي ښه نسل دپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی، دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پېښ کړي راوسته بدلون یې راوست. بدبختانه باید یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنې کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ په نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوسمهال یې هم موږ پالو، ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولی ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي نو چې هغه هر څومره لږ بس ولري، یا هم د پلار د کور یې ښه نازولې وي، یا هم په ښه اقتصاد کې روزل سوې وي، اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومنې، د ټولو غلامي وکړي، ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دي، چې زموږ ټولنې ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو، یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دانه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم. اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات، هغه کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره، د خپل اولادو سره، هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او د یو مزدورې په صفت باید بوسم. هغه که زما ژوند د خاوند سره وي، که د اولادو سره وي، مقصد د یو مزدورې په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوسمهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلی چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم کنه یم، البته زه یو حق لرم کنه لرم.
دا میرمن وایي چې په انګور باندې د کور ټول کارونه کول لا غې سر ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني، او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما، یعنی ما ته د پلار د کوره راووت سوې، ما ته زما ناموس ده، په کوم طریقه زه د دې حق راځه کوم په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم. نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوسته، باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي. همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی سو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هیله مې دا ده چې د کومو موضوع تاسو انتخاب کړی دی، دا موضوع باید ډېره سي، زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي، او دا یو خپله آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي، هر څوک سي اوري، باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور کور او همداسې چې د خپل کور څخه بل کور ته ودیږي، کوم حق سي دوی لور ته ورکوي، باید هغه مجور ته هم ورکړي. همداسې که د بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي، باید هغې ته هم د یو لور په نګاه باندې وکتل سي. او دا آګاهي شفافه د خپل د کور څخه شروع، بیا شفافه د خپل ټولنه کې باید ډېر عام سي، چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو، دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وایي چې ټولنه له همدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له یو غړي سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یوه ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپله بیا د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې چې کوم روابط دي، هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یوه ښه کورنۍ لرو. او کله چې یوه ښه کورنۍ ولرو، معلومه ده موږ به یوه ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم د انګور اړیکه ده په کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو مېرمنه یو کور ته نوي راځي، هغه واده کوي، نوي راځي، یو نوي محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډېر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي، ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښي. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کړي، ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې، ځکه چې روابط متقابل دي. کله چې یو چا سره ښه برخورد شي، معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې اموخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي، یا هم وهل او ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خراب شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي، نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې ده دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي، ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي، او د دې چلند پایله بیا څه وي؟ له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه. ستاسو اورېدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوا نه همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوې راوړي، دې کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د عقل خو تقسیمات شي، مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده، او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې، ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي، خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دې سړي سره، ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي، نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سر په سر د ده په سر اچوي، ټوله ورځ ستړي
نه په کارونو درانه درانه کارونو باندې بوخته یې نه د صحت نه یې. د هغه د زړه آواز دی یوه ټپه ده چې وایي چا راته ویل جانان دی تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت و. د یو عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بې له دې چې د دې رضایت چاته یې ورکړي او بیا پور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه که چیرې د خپلې ښځې پلوی وکړي نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې بیا هغه سره دښمني بیا دا کور جنجالونه د نظم او د روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي. په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي او دا خبرې په دې ټولنه کې هېڅ له منځه تللې نه دي لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودېږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هېڅ نه وایي. اتا پامه خبره نه دی ورته وایي چې لمر د سوري ته سکنه. دوی خپلې لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده عقدي دي او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري. البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي. پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالیګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي. د دوی هغه تاریخ هغه هغه ښه کېږي. د کورنۍ فضا ډېر ښه وي او ټول لذت وړي ترې نه. ژوند خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي. خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم اشنا یم. سړی خوشحالیږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي. ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. ګذشت ته ولري ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلطو کړنو باندې فکرکوم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې دی چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو لږ ځره چې قد اوچت کېږي بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل عیب ده او دا دی او هغه دی. نو دا جینکۍ چې لا بېچارهګان نه بلوغ ته رسېدلي دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجود یې ذهن دغسې زشتو برخوردونو دپاره آماده نه دي، دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا ته او لا آماده نه دي جسمان. ډېر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وایي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي او هغوی کمبختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروه کېږي داسې خو نه دی. بیا دا دوه کورنۍ سره خفګانونه پیدا کېږي، دښمنیانې پیدا کېږي هر چېرته او د دوی پاکړه خبرې کېږي په اجتماع کې په دلته و هلته و کورنیو کې. نو ډېره سخته ده په خپله زغم وړ نه دی.
آغلې امیل دا راته وایه چې کله چې له یوې نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کېږي یو ډول د هغې شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه یې ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کور ډیر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلېدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خوندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کیږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کېږي کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رویت داسې دی، نورو زامنو ته یې څوک په اسانۍ دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي. دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی، دا یې ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام یې کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چېرې پوه شي نو ډېره اسانه ده. دغه ښه رویه، ښه وضعیت، مصرف نه لري، اما ډېر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي. په نه مصرف سره ډېر شیان ترلاسه کولی شي. دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. د ډېر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي. زه فکر کوم چې ژوند ډېر ښه پر مخ ځي. هر څوک آرزو لري په دنیا کې چې خوشحاله وي، داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي، محبت یې لورۍ نه وي، او بل ته یې په هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پر مخ ځي. هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي، او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري. دا خو ډېر ضرور دی، د انسان په روح روان باندې ډېر مثبت اغېزه کوي.
بله،
خلک ورته ښه نظر وي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
هیله کوم. قربان.
په کابل کې مو د یو خصوصي پوهنتون له استاد عصمت الله زازي څخه پوښتلي چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په عامه خبره له واده کولو څخه یې پښېمانه وي.
ډېره مننه. ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکړم. تاسو وګورئ، لومړی دغه تاوتریخواله یا دغه ستونزه چې په کورنۍ کې رامنځته کېږي، لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړی ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي. تاسو وایئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کېږي. کله چې جلۍ نړۍ ته راځي، تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کېږي، نه پکې خوشحالۍ کېږي، او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي. ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغې، یعنی د علاج روح په کارونو کې مثال دوی داسې فکرونه، داسې نظریات ورکوي. متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته، یو هلک ته وشي، یا مثال یې جلۍ ته وشي، باید دغه یو ډول وي. همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کړي، همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري. دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلۍ سره فرق کوي. مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي، یو کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري، هغه متاسفانه ډېر توپیر کوي د جلۍ په نسبت. نو یعنی دوی اکثره پلانونه ته نیسي. دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیرته سبا لویږي یا غټیږي، نو دا سبا ته پردی کورنۍ ته ځي. نو ولې زه دومره مثال مصرف وکم، یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم، هغوی په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دوی ورسیږي، ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پردی کور ته ځي. نو همدغه یو سبب هم د دې کېږي چې په همدې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي. یعنې ځان همدغه نجلۍ ډېر کم احساسوي په کورنۍ کې، دا پام کې چې زه یو اضافي شی یم دلته، ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه راکول کېږي. نو دا ما په نظر دا ډېر منفي او بد کار دی. بل چې قرآن زمشان کې په اسلام کې ډېر لوی ارزښت او ډېر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دی. البته دا یوازې دا نه ده چې ښځه یوازې مېرمن ده، بلکې ښځه لور کېدی شي، ښځه مور کېدی شي. هغه څوک چې تاسو وګورئ چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې هغه مور ده، هغه یو البته خزینه ده. ولې مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي، ولې مثلا په بد نظر دې ته وکتل شي؟ دلته تاسو وینئ دوه ډوله تاوتریخوالی په دلته رامنځته کېږي. البته کله چې دغه وادي کې هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نه ورکوو، دا سبب بل کور ته ځي هم هغه توقع دوی څه نه لري ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شای ما خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کېږي نو دوی د یو ذهنیت لري منفي خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه منی په ځان باندې دوی تاوتریخوالی په ځان منی دوی ظلم منی دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای ادې خل هغه کور کې بیکار نه ده شوی کور کې ورته دوی ته دا درس نه ده ورکړل شوی چې ګویا دغه حقوق لري تا باندې یوازې خاوند چې خپل حقوق لري کله چې ته واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي نه دا چې ته مثال لور ته کار وکړې نه دا چې ته خپل ورندار ته کار وکړې یا خواښې ته کار وکړې البته یو شرط دا چې دغه حقوق واجب نه دي خو د خپل د هغه شرافت چې لري هغه کوم انسانیت چې لري دوی کولی شي اسلام داسې ورته ویل کېږي خاوند د مور او پلار د خواښې د مثلا د البته د خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي خو که چېرته ته مثال مونږ غواړې چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکړو یا مثال د خاوند خبره ومني ځکه هغوی مور پلار دي ته به د دوی احترام کولی شي د دوی مثلا هر څه پر ځای کولی شي
استاد دې ته راسو چې کله په کورنۍ کې داسې یو وضعیت رامنځته کېږي لنګور سره بد چلند کېږي اته د نږدې خپلوانو کره نه پرېښودل کېږي په کور کې یو کار بل کار ورته بهانه کوي چې دا باید وکړي تاسو د یو نارینه په صفات داسې یو کورنۍ کې که مواجه وای تاسو څه فیصله کوله د خپلې میرمنې ترمنځ د خپلې مور ترمنځ د خپلې خور ترمنځ دا فضا مو څه ډول نارملوله
بالکل تاسو ګورئ لمړنۍ دغه ستونزو لامل چې دی په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې د ښځو یا مثال د یو فرد انسان مقابل کې د هغوی حقوق تر پښو لاندې کېږي یوازنی دلیل ناپوهي دی په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې دغه ستونزو سره حتی په مرکزي ولایتونو کې د ستونزو سره مخ یو دا هغه ستونزې چې موږ په خپلو سترګو باندې وینو شخصا ما د ستونزې لیدلي په خپلو خپلوانو کورنیو کې ښځې ته مثلا ارزښت نه ورکول کېږي خپل کور خپل پلارګنۍ ته نه پرېښودل کېږي خپل داسې یعنې دغه خاوند یې مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي لکه مونږ چې دغه ښځه مثلا کور ته راغله یا د انګور راغله یا ما ورندار راغله په دې مرض ما غلام شوه دا چې هر څه زه غواړم زه به پرې کوم ما خاوند قرار نسی لیوار پې امرونه کوي چې ما ته دغه وکړه یا مثلا هغه خواښې ورته ځان نه مثال یو خاوند جوړ کړي خسر ورته ځان نه خاوند جوړي یعنې هر څه چې دوی وغواړي دوی پرې کوي هغه هم دوی نشي کولی ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې مونږ دوی څخه نه دفاع وکړو که چېرته دوی مثال لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي یا مثلا ووایي چې تاسو ما باندې حق نه لرئ نو دا په دې معنی چې دا ډېر یعنی تاسو مخې ډېره زیاته حیا وي دوی ته ډېره سپکه ښځه ویل کېږي وایي یعنې دا د ما د امر څخه نافرماني وکړه دا څنګه امکان لري دوی دغه اصولو څخه خپل حقوقو څخه نه دي خبر دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده که چېرته علم وي په دې کورنۍ کې یا په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پېژني مثلا خواښې خپل حقوق پېژني همدغه چې دغه خپله کومه انګور چې د خپل طرز و کار او مسؤلیت پېژني خاوند خپل حقوق پېژني زوجین حقوق چې دي نو هېڅکله به دا ستونزې رامنځته نه شي نو ما په نظر فیصله خدا واضح ده همیشه په کور کې یا په خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړې ده چې ګورئ تاسو دغه کار چې تاسو سره کوي دا تاسو به حق نه لرئ دا حق په تاسو به د دې په حق باندې نه واجبېږي بلکې دا هم تاسو رات چې کالي مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاروي چای تیاروي دا یوازې د دې ښهوالی ده د دوی په ښه اخلاق په ښه انسانیت په ښه شرافت باندې دلالت کوي دا چې تاسو مثلا دومره د حد نه زیات په امر وکړئ یا مثلا هغه وکړئ دا خو طبیعي خبره ده چې معلومات تاسو یاستئ باید بخښنه وغواړئ او دې نه وروسته مثلا تاسو د دې کوشش مه کوئ چې دې نه د حد او توقع څخه زیاته غوښتنه وکړئ نه د میرمنه د خاوند ده د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري هغه باید خاوند مثال هغه حقوق پوره کړي او خاوند هم دغسې بلاکس د دې حقوق پوره کړي نو د دوی ترمنځ ستونزې راوړل کېږي تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړئ خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالي مینځي ډوډۍ تیاروي دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانیت ته تاثر کوي په دوی په ښهوالي او دلالت کوي زیات حقوق دوی څخه غوښتل دا یو ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي
ډېره زیاته مننه استاد تاسو ژوندي سلامت اوسئ
خیر سي
درن دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړئ نو موږ ته پیغام پرېږدئ د واټساپ شمیره ده 00420211416 د نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري
ملی سمر گرانا زندگی تیرو بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمر بی منی سمر گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو داست دے رکرو چی دے زان پغم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پغم دے پوہن کرو وزدر لری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو